آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو دنکو دا وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو درې مخ پرونه شروع کوو. اول مهم خبرونه اوریا. د افغانستان جمهوریت ریاست په ویلامې کې په طالبانو د بشر ضد کړنو تورن کړی دی. د ار پی لامی کې ویل شوی دی چې خوندس په خار کې لمړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو او د هغوی ملګرو د خوندس خاریانو ترمنځ د ویرې او ډر پاشولو سربیره له قضا پرته په خپل سری ډول ملکی او نظامی کسان او د خوندس یو شمیر خاریان وژلي او همې شکنجه کړي دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د وردوج ولسوالۍ نیولې ده. د بدخشان په ولایت کې سیمه ییز چارواکي طالبانو د دې ولایت د وردوج په ولسوالۍ د وبرید وروسته تیر شپه د ولسوالۍ ونیوله. د بدخشان د ولایت سرپرست ډاکټر شوالی ادیب امریکا غږ ته وویل چې تیر ورځ په سلګونو طالبانو د وردوج په ولسوالۍ پراخه بریدونه وکړل. کاغلی دی وای تیر شپه وردوج ولسوالۍ سقوط وکړ. زموږ د ځواکونه 10 کیلومتره شاته شوي دي. هڅه کوو چې بیا د ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولو. د بدخشان د ولایت سرپرست وویل چې د وردوج ولسوالۍ د بیانولو لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ځکه تر اوسه عملیات نه دي شروع کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د قندز د تیرو ورځو په نښتو کې تر 6 مړو او تر 400 پورې ټپیان د قندس په خار کې روغتونونو ته ورول شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند او سلاکار ډاکټر وحید الله مایار امریکا غږ ته وویل چې د امیر روغتیا وزارت به قندس ته د لارو د خلاصېدو سره سم خپل سیر ټیمونه هم هلته ولیږي. د امریکا د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه د جلال آباد په هوایي ډګر کې لوېدلې او 11 تنه پکې مړه شوې دي. د سیمې یو ځایي اوسیدونکی چې د الوتکې د لوېدلو غږ یې اورېدلی و داسې وایي:
د شپې 12:30 بجې تیار راغی د کامې د خوا د کامی له خوړه غي بس ډیر ټیټ را روان و یو غرازی وکاو بس سغه سره تعریب او لمبي راپورته شوی.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې شپږ امریکایي پوځیان و، 15 نور وژل شوي د ناټو ملکی قراردادیان دي. د دفاع وزیر اشتن کارټر په ویلامې کې ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شوو عسکرو مړینې خوشینه کړی دی. که څه هم چې طالبانو ویلي دي چې دا 113 ډوله الوتکه هغوی وشتلې او غورځولې ده، خو چارواکي وایي د خبره تر اوسه تایید شوې نه ده او د پیښې په هکله تحقیقات روان دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی وایي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون دفتر ته درې داسې دوسیې سپارلې دي چې پکې د هغو شکونو تفصیل دی چې هند په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې لاس لري. میرمن لودی د جیو پاکستانی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي دي چې په دې فایلونو کې هغه معلومات دي چې ښیي هند د پاکستان په بلوچستان ایالت کراچۍ او قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې ښکیل دی. د پاکستان او هند دښمني یوه تاریخي مسله ده او د 1940 میلادي کال را په دې خوا یې درې جنګونه هم کړي دي چې دوه یې د کشمیر پر سر وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوریا. انډونیزیا او پاکستان په سعودي عربستان کې د خپل نور حجانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. د انډونیزیا چارواکو نن وویل چې د مینا شریف په ټیل ماټیل کې د هغوی یو نوی حجان مړ شوی او 38 یې ورک دي. پاکستان بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 55 پاکستانی حاجیان مړه شوي دي او یو شمېر نور یې لا درک دي. د نوی شمیرو په خبرېدو سره د مینا شریف په ټیلماټل کې د وژل شوو حاجیانو شمیر 1.6 دیرشو کسانو ته ورسېده. سعودي عربستان لمړی ویلی و چې په دې پیښ کې 1.9 کسان مړه شوي دي. د روسیې د انټرفاکس خبري اجانس د دفاع وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې هوایی قوې نن د جمعې په ورځ د سوریې د هومس په ایالت کې د اسلامي دولت یادایش د قومندې یو مرکز وهلی دی. د بل پلو د سوریې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د سرنوښت په هکله د غربي هیوادونو د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. روسیې ته دا مهمه نه ده چې د دغو هلو ځلو نتیجه به څه شوي، خو غواړي چې د سوریې د ستونزې په حل کې مهم رول ولري. جمهور رئیس پوتین نن په محلي وخت د سوریې د مسلې پر سر د خبرو لپاره د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا هولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په شمول دا مشران هم د اسلامي دولت یادایش په اړه اندېښنه لري. د اسرائیل پاوس وروسته له هغه سلګونه اسکر لودیز غاړې ته ولېږل چې یو وسلوال سړی یو یهودی او د هغه میرمن ووژل. دا پیښه د فلسطین د بیت فوریک په کلی کې شوې ده. د ای پی خبري اجنس وایي یو وسلوال سړی چې ګمان کېږي فلسطینی به وي، په دغو یهودانو چې ښځه او خاوند و او په موټر کې د خپلو څلورو ماشومانو سره سپاره و ډزې کړي دي. ښځه او خاوند ځای پر ځای وژل شوي، خو ماشومانو ته یې هیڅ کوم زیان نه دی اوښتی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عامو خلکو نه غواړي چې په کانګرس کې فشار راولي چې د وسلو په برخه کې منطقي قوانین رامنځته کړي. ولسمشر اوباما وروسته له هغه نه دغه غږ وکړ چې د اورګن ایالت په یوه پوهنتون کې یو وسلوال لس کسه ووژل او نورې ټپي کړل. ولسمشر اوباما پر امریکایانو غږ وکړ چې د انتخاباتو پر مهال دی دا په یاد ولري چې کوم کاندیدان د وسلو په هکله د قوانینو د رامنځته کېدو طرفدار دي او څوک مخالفت کوي. دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې د غیر راسپېږي کیږي. موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځوابویلو مسؤلیت لرو چې زموږ د بې باکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. پرون د پنجشنبې په ورځ 6 کریس هارپر مرسر د امپوکوا په پوهنتون برید وکړ او د صنفونو دننه یې په ډزو کې 10 کسه وژل او نور یې ټپیان کړل. څارنوالان لګیا دي د هغه د ملګرو او ګاونډیو نه معلومات راټولوي چې د برید هدف معلوم کړي. د نایجیریا پوځوایي د میدګوري په خارګوټي کې په څلورو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه یې کړي دي، خو امنیتي چارواکو یې ملامتي د بوکو حرام په وسلوالې ډلې اچولې چې په سیمه کې دېره ده. د پوځویان ډګروال سانی کوکاشیکا عثمان وایي چې په دې بریدونو کې 9 تنه ټپي شوي هم دي. په اندونیزیا کې چارواکي وایي یو مسافر وړونکی الوتکه چې 10 تنه پکې سپاره و د ملک په ختیځه برخه کې تری تمه شوې ده. د ترانسپورت د وزارت ویاند جولیوس بارات وایي تمه کېده چې ډي ایچ سي شپږ ډوله الوتکه د سولاویسي په ولایت کې ناسته وه، خو تر کېناستو نیم ساعت وړاندې یې اړیکه د رادار سره پرې شوه. ژغورونکي ټیمونه سیمې ته سویل شوي دي چې د الوتکې درک معلوم کړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچر وایي چې په مدیترانې بحیرې کې د هوا د خرابېدو له وجې یونان ته د مهاجرینو راتګ ډیر کم شوی دی. دا اداره وایي چې پرون یونان ته یوازې 1500 مهاجرین را رسیدلی دي، خو تر دې مخکې هر ورځ په اوسط ډول 5000 کسان د مدیترانې د بحیرې د لارې دغه هیواد ته رسیدل. یونیچر وایي چې د مهاجرینو د راتګ کمیدل موقتی دي او د هوا په ښه کېدو سره به بیرته زیات شي. دا اداره وایي اټکل کېږي چې سږ کال به 1000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. هغوی د 128 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه هم کړې چې د مهاجرینو ستونزې پې حل کړي. په همدې حال کې په فرانسې کې پولیسو 10 مهاجر چې ټول د سوری ادباوه په یو یخچال لرونکي لارې موټر کې پیدا کړي دي. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې یو یې 3 ماشوم هم و او ټول یې غوښتل چې د فرانسې د لارې برتانیې ته لاړ شي. پولیس وایي د نیول شوو کسانو روغتیایي حالت ښه دی. او د یمن د حکومت یو ویان راجی بدیا دولتي تلویزیون د دولتي تلویزیون هغه رپورت رد کړ چې وایي د جمهور رئیس عبدی ربو منصور هادي حکومت پریکړه کړې چې د ایران سره ډیپلوماتيکي اړیکې وشکوي. ښاغلی بدیا وایي کابینې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو په یمن کې په دې خاطر پوځي مداخله کړې چې حوثي شیعه یاغیان وځپي او په نړیواله سطحه پیژندل شوی جمهور رئیس ښاغلی منصور هادي بیرته واک ته ورسوي. عربی هیوادونه نه غواړي چې په یو غونډي هیواد کې دی ایران نفوذ ولري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.